Radio.
السلام علیکم ستریم شه سهار مو بخیر وخت په افغانستان کې د سهار بجې دي نن د دیر لسو نویم کال د سهار د لسمه د دوه ورو اتلسم کال د می دویمه ده زه صفی الله ستانگزیم د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله وړاندې کوم په دغه پروګرام کې اورئ چې افغان ولسم شروع ویل د تروریسانو په وړاندې په جګړې ته به دوام ورکوي خو د سیاسي حل لارې لټون به هم نه په شا کیږي په ارمنستان کې د اپوزیسیون مشر د صدر اعظم ته لرسیدو پاتې شو هغه په پارلمان کې لازم رائے وانه خستی خو تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونو سرټکی د ملګر ملتو د بیان د ازادۍ ځانګړي څیړونکي په کابل کې پر خبرې اعلانو د دوشنبې ورځې ځان وژونکی برید غندلی او د څیړنو غوښتنه یې کړې ده. افغان ولسمشر وایي په عوایدو او لګښتونو په صادراتو او وارداتو کې د توازن نشتوالی د افغانستان د اقتصادي ودې د مخته له سترو خنډونو څخه دي. او په ارمنستان کې نیکول پاشینیان صدر اعظم څوکۍ ته لرسیدو پاتې شو. پوره خبرونه د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي په اوسنیو شرایطو کې له ښوونځیو څخه د نوملیکنې د مرکزونو انتقالول به د رایې ورکوونکو د نوملیکنې پروسې ته زیان ورسوي. تر دې مخکې د پوهنې وزارت د هغو ښوونځیو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې وه چې دا مهال پکې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکزونه پرانیستل شوي. د پوهنې وزارت ویلي که چیرې دا پروسه د پوهنې پر بهیر منفي اغېز وکړي نو له ښوونځیو څخه به د نوملیکنې د مرکزونو د لرې کولو په اړه پرېکړه وکړي. د انتخاباتو خپلو کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي میتی رشپه ازادی رو تو اول
دیگر گزینه ما داریم گل موبایل ایزاوان تاکید دادن از هم کار ساده نیست
بل انتخاب نه لرو. په اوسنیو شرایطو کې له ښوونځیو څخه د مرکزونو انتقالول اسانه کار نه دی او دا پروسه زیانمنه کوي. نو موږ مجبور یو چې د امنیت لا نور ټینګ کړو. له امنیتي مسؤولانو سره به خبرې کوو چې د نوملیکنې او پیژندپاڼو د ویش د مرکزونو د امنیت لپاره لا نور ګامونه واخلو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای په عوایدو لګښتونو په صادراتو او وارداتو کې د توازن نشټوالی د افغانستان د اقتصادي ودې مخته له سترو خنډونو څخه دی. ولسمشر غنی په کابل کې پرون د کار په ملي کانفرنس کې ویل افغانستان له تیرو ولسو کلونو راهیسې د نړیوالو په مالي مرسته تکیه کړې. د نوموړي په خبره دا وضعیت نور دوام نشي کولی.
ولس کال کېږي چې افغانستان په بین المللي صدقې باندې ځوان کړ. زه له ټولو نړیوالو شریکانو نه مننه کوم، اما دا طریقه نه دوی ته نه موږ ته د دوام وړ ده. یو مملکت چې ټول انکشافي بودیجه یې په بین المللي مرستو باندې درېدلی وي، څنګه به ځان ته له اقتصادي نظر نه مستقل هېواد وایي؟
ولسمشر غنی وویل د افغانستان د اقتصادي وضعیت یو ملي بحث ته اړتیا لري. هغه وویل د ملي یووالي حکومت د تشبث او کارګرانو د حقونو د خوندیتوب ترمنځ توازن ساتلو ته ژمن دی. د ملګرو ملتو د بیان د ازادۍ ځانګړي څیړونکي په کابل کې پر خبرې اعلانو د دوشنبې ورځې ځان وژونکی برید چې نه خبرې اعلان پکې ووژل شول په سختو ټکو غندلی. ډیوډ کای پرون له جنیوا څخه په یوې اعلامیه کې د کابل د دوشنبې برید د بیان پر ازادۍ او له پیښو نه د خلکو د خبرېدو پر حق حمله بللی. ښاغلي کای پر افغان حکومت غږ کړی چې د دې برید تر شا کسان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دا وژنه وغندي او خلک او مرستندوی ټولنې باید په افغانستان کې له رسنیو بیړنۍ ملاتړ وکړي. د کابل د دوشنبې د ورځې په دوو ځانوژونکو بریدونو کې د نهو خبریالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول. په وژل شویو کې د ازادي راډیو 3 خبریالان هم شامل دي. سپینه ماڼۍ وایي د ایران اټومي پروګرام په اړه د استخباراتي معلوماتو په خپرولو کې متحده ایالاتو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هڅو ملاتړ کړی. په همدې حال کې نتنیاهو پرون له CNN ټلویزیون سره په مرکه کې وویل اسرائیل له ایران سره د جګړې غوښتونکی نه دی، بلکې د هغه په خبره دا ایران دی چې په سیمه کې اصول بدلوي. نوموړي ویل له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقې وروسته ویل کېدل چې ایران به په یو ډول سوله ییز هیواد شي، خو داسې ونه شول او دا هیواد په داسې یوې امپراتورۍ بدل شو چې یو په بل پسې هیوادونه خوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل د صدر اعظم تورونه بې ګټې او د شرم وړ بللي او صدر اعظم نتنیاهو یې درواغجن او فریبکاره بللی. تر دې مخکې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې وویل داسې هیڅ کره شواهد نه لري چې وښیي ایران له 2009 کال را په دې خوا د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کړې وي. د ارمنستان پارلمان پرون د هیواد د صدر اعظمۍ د څوکۍ لپاره د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان تایید نه کړ. پاشینیان ته د پارلمان د 350 غړو ملاتړ پکار و، خو نوموړي 50 رایې ترلاسه کړې. پارلمان د 50 په مقابل کې 55 منفي رایې صدراعظمۍ څوکۍ کاندید پاشینیان ته ورکړې. د ارمنستان د اساسي قانون له مخې پارلمان به د مې میاشتې په 8 نیټه بیا غونډه کوي، او که د دوهم ځل لپاره هم د صدراعظم په انتخاب کې پاتې راشي نو پارلمان به منحل کیږي او له وخت نه مخکې انتخاباتو ته به لار هواره شي. د اپوزیسیون مشر پاشینیان د ارمنستان پر خلکو غږ کړی چې د ده د ریز د پیاوړتیا لپاره سر له ننه په هیواد کې سراسري اعتراضونه پیل کړي. او په روسیه کې په زرګونه کسانو د موسکو په لارو کوڅو کې پرون د چارواکو لخوا پر انټرنیټي ازادۍ د محدودیتونو پر ضد شعارونه ورکړل. ورته اعتراضونه د روسیې په بل لوی ښار سنت پیترزبورګ کې هم وشول. دا اعتراضونه د مې د لومړۍ نیټې یا د کارګر د ورځې د لمانځلو پر مهال شوي چې شاوخوا 100,000 کسانو پکې ګډون وکړ. که څه هم په کلني ډول د مې د لومړۍ نیټې دا لاریونونه د چارواکو لخوا د قدرت د نندارې په هدف تنظیمیږي، خو سږکال لاریون کوونکو په روسیه کې د ټلګرام د پیغامونو د اپ د بندولو د هڅو پر ضد هم شعارونه ورکړل. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ په موسکو کې د حکومت د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی په مشرۍ زرګونو کسانو د ټلګرام د بندولو په اعتراض کې لاریون وکړ. ناوالنی ویلي له خپلوانو سره به د می په 15 نیټه بل دغه شان مظاهره هم وکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې هم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تروریستانو پر ضد روانه جګړه د ازادۍ او غلامۍ ترمنځ ده.
اگر خواهش از اینایی است که این ملت بردگی را قبول کنه، هرگز نه، هرگز نه.
آقای غنی دغه څرګندونې پرون په د کار په ملي کانفرنس کې وکړې. د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان په پارلمان کې د صدر اعظمۍ لپاره د ټاکل کېدو په سر لازمې رایې ونه خیستې، او د ژوند په رنګونو کې د خطاطۍ په اړه خبرې اوري.
قلم ما ته اساس پلاس کې راکو او راته ویل چې ته خط هغه کا، بیا یې راته د خطونه هغه وښودو چې دا بیاز د سواد قلم دا برخه به داسې نیسي او دا دلته فشار پیورې دیږي.
بیا مو هم سهار په خیر راځو لومړي مطلب ته. افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې روانه جګړه د ازادۍ او غلامۍ ترمنځ ده. محمد اشرف غنی چې پرونی د کار په ملي کانفرنس کې د کابل د وروستیو بریدونو په اړه هم خبرې وکړې، د امنیتي ارګانو په لیکو کې د بیړنیو اصلاحاتو پر اوستلو ټینګار وکړ. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون د دوشنبې د ورځې د غونډې د خونړۍ پیښې په اړه غونډه وکړه او ژمنه یې وکړه چې د دې بریدونو په اړه د څېړنو پایلې به له رسنیو او خلکو سره شریکې شي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه د ازادي غوښتونکو ولس او د وړوکي اقلیت ترمن جنگ دی چې غواړي په غلامۍ کې ژوند وکړي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون په کابل کې د کار په ملي کانفرنس کې د کابل د دوشنبه د ورځې خونړۍ بریدونو ته په اشاره وکړي.
اگر خواهش از اینایی است که این ملت بردگی را قبول کنه، هرگز نه، هرگز.
دوی کده دوی گفتنه داده چې دا ولس به غلامی قبول کړي نو هیڅ کله نه، هیڅ کله نه. دا جګړه مشروعیت نه لري. د ځان وژن کې ځای جهنم ده. د دې اړتیا به ښکاروي چې د وړو کې اقلیت ګټي چې نور ته پر غلامی او پر مخدرو موادو ولاړ دي، د جګړې د سیاسي حل مخه نشینی ولای.
وبندگی دګروس تورز مانی رای حل سیاسی جنگ شده نمید.
افغان ولسمشر ویل د ملی یووالي حکومت پرې کنده اراده لري چې د افغانانو پر وړاندې اعلان شوی جګړه جواب کړي، خو پاین حل کې به د جګړې د ختمولو لپاره سیاسي لار چې د کابل په کانفرنس کې اعلان شوی ده هم دوام ولري. محمد اشرف غنی د امنیتی ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو په لیکو کې د بیړنیو اصلاحاتو خبره وکړه. نو موړی ویل دا اصلاحات باید د روابطو پر ځای د ضوابطو او وړتیا په پام کې نیولو سره ترسره شي. په همدې حال کې جمهوري ریاست وای د ملي امنیت شورا پرون د ولسمشر غنی په مشرۍ د دوشنبه ورځې د بریدونو په اړه چې د نهو خبریالانو په ګډون پکې 29 کسانو وشل شول، ګډ تحقیقاتي کمیسیون ته سپارښتنه وکړه چې په لنډ وخت کې د خپلو موندنو راپور له ارګ رسنیو او د افغانستان له خلکو سره شریک کړي. د جمهوریت ریاست دوان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل د ملي امنیت په شورا کې ژمنه وشوه چې د کابل د ورسي او بریدونو تراهان به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. بلور ته د کابل په ځان وژن کو بریدونو کې د افغان خبريالانو د وشل کېدو پړه د نړیوالو د اکسلو مرونو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د بیان د ازادي سانګړي څېړون کې د دې پیښې د غندلو ترڅنګ پر نړیوالو مرستندویو ادارو غږ وکړ چې په افغانستان کې لرسنیو او د بیان له ازادي څخه خپل عاجل ملاتړ څرګند کړي. د کابل په ورستیو بریدونو کې د ازادي راډیو د دریو همکارانو په ګډون د بیلابیلو رسنیو نه خبريالان وشل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي.
آزادی خبری مجله اوری
د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو پر وړاندې د تاوتریخوالي له وروستیو پیښو وروسته وړمه شپه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ د رسنیو او حکومت د مشترکو کمیټې بیړنۍ غونډه وشوه. ملالی بشیر د ملي امنیت شورا له ویاند قادر شاه سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې په دې کمیټه کې کوم ارګانونه شامل دي.
د حکومت او رسنیو مشترکې کمیټې د امنیت د تامین او خوندیتوب مشترکې کمیټې، البته چې په دې کې د ولسمشرۍ ماڼۍ، اجرایه ریاست، اطلاعات فرهنګ وزارت، ملي دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارتونو، همدا ډول د ملي امنیت عمومي ریاست، سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې، لوی څارنوالۍ د مینانو په کچه ګډون درلود، او همدارنګه د رسنیزو بنسټونو او د رسنیو فدراسیون غړي دې کمیټې غړیتوب لري، چې یو اړخ حکومت او بل اړخ هم د رسنیو استازي دي. د دې بیړنۍ او استرالیا غونډه ونیوه.
په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو بحث وسو؟
څو خاص موضوعاتو باندې بحث وشو. لومړی دا و چې د ژورنالیستانو لپاره د امنیت او خوندیتوب موضوع، چې په دې کې د ژورنالیستانو یا د فدراسیون غړو وړاندیز دا و چې ټولو هغه ژورنالیستانو لپاره چې په افغانستان په مختلفو برخو کې یا د افغانستان په ګوټ ګوټ کې فعالیت کوي، د دوی د امنیت د تامین لپاره، د خوندیتوب لپاره د حکومت عاجل اقدامات وکړي. د دوی وړاندیز موږ ته راورسېد. چې دا جلسه د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ به نیول شوې وه. ملي امنیت سلاکار ټولو اړوندو ارګانونو ته هدایت صادر کړ تر څو د ژورنالیستانو د امنیت د تامین لپاره جدي او فوري اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ د ژورنالیستانو د قضایاوو یا د دوی د وړاندې د تاوتریخوالي او ترهګریزو بریدونو هغه قضایاوې چې تر څېړنې لاندې دي، د هغې د جزئیاتو په رابطه هم فدراسیون غوښتنه درلوده چې د څېړول واقعي کېږي او که څنګه واقعي د دې جزئیات سره په دې رابطه هم د پیشنهاد درلوده چې حکومت چمتو دی تر څو په ځینو مواردو کې چې هغه د دوی پورې اړوند وي هغه معلوماتو هم د دوی سره شریک کړي. همدارنګه د ژورنالیستانو د کورنۍ سره، د شهید ژورنالیستانو د کورنۍ سره چې د ازادۍ بیان په لاره کې قرباني ورکړې دي، له هغوی سره د همکاریو دوه ډوله همکاري، یو فوري همکاري وي چې اوس ورسره کېدونکي دي، بل هم دوامدارې همکاري وي چې په هغې کې د دوی فامیل، د دوی د کورنۍ غړي، د دوی ماشومان ټول به تر یوه خاص وخته پورې، تر هغې پورې چې د دوی کورنۍ په پخو باندې ودرېږي، د دوی سره د همکاریو، د دوامداره همکاریو د یو میکانیزم هدایت هم چې ما د ملي امنیت سلاکار صادر کړ تر څو ول مرکانونه پرې باندې یو میکانیزم یو طرحه وړاندې کړي، وتوانېږي چې د دوی سره په مختلفو برخو کې همکاري وشي. دا هم دوه موضوعات چې په دې جلسه کې پرې باندې بحث وشو.
ازادي راډیو نمو د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویاند قادر شاه خبري واوري دي. هغه د هغې غونډې په اړه خبري وکړي چې د امنیت شورا کې جوړ شوی و او د ژورنالیستانو او د حکومت ترمنځ د مشترکې کمیټې بحث موږ ته وړاندې کړ او تاسو هم ته خبري واوریدئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
مانا چې تر دې دمه مو د ازادي راډیو دغه سارانه پروګرام ته غوږ نیولې ده. اوس هم احمد شیبه راو د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تبصرې.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د وژل شویو خبریالانو په اړه لیکي د دوی کیسه د دوی د خپل هیواد و خودوی ووژل شول او کیسه یې په خپله ونه کړه. د دوشنبه په ورځ په کابل کې چاودنو د ازادي راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، فرشته محرم دورانی، عباد الله حنانزی او شپش نور خبریالان ووژل. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سی او خبریال هم د ډزو پر مهال ووژل شو. لاس انجلس ټایمز لیکي په تیرو ولسو کلونو کې د دوشنبه ورځ تر بلې هرې ورځې په افغانستان کې د خبریالانو لپاره خونړۍ وه. ورځپاڼه لیکي دا حمله د دې څرګندونه کوي چې حتی د کابل هغه سیمه چې سخت امنیتي نیول کیږي خوندي نه ده. لاس انجلس ټایمز لیکي فرشته محرم دورانی د شزینه خبریالانو د وړي کورنۍ برخه وه او په دې پیښه کې داسې نارینه خبریالان ووژل شول چې د رسنیو د دود شوي کلچر په بدلېدو کې مرسته کړې. اتلانتیک خبرونه په کابل کې د دوشنبه د ورځې خونړیو بریدونو ته په اشاره سره د خپل مقالې سرلیک داسې انتخاب کړی. د فوټو ژورنالیست شامرایات د یو له دغو نهو خبریالانو څخه وو چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې ووشل شو. خبرونه لیکي شامرای له 1990 کال را په دیخوه له فرانس پریس اژانس سره په کار بوختو. اتلانتیک د دې فوټو ژورنالیست یو شمېر اخیستي عکسونه هم خبره کړي چې په دغو کې د کورونیو بې ځای شویو عکسونه، د ځان مرګو بریدونو عکسونه او داسې عکسونه هم شته چې د افغانانو د خوشي او بریاوو کیسې کوي. آنلاین ټایم خبرونه بیا تر دې اوږده سردیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د افغانستان د رسنیو کیسه یو بریالۍ کیسه ده او دوو بریدونو ښکاره کړه چې باید ساتنه وشي. په دې مقاله کې راغلي دي چې ډېر افغان خبریالان په سختو شرایطو کې د اتلانو په څیر کارونه کوي او د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته د افغانستان د رسنیو پرمختګ یو بریا ده چې په کابل کې د دوشنبه د ورځې خونړۍ برید د دې مهمې لاسته راوړنې اهمیت نور هم زیات څرګند کړ چې حفاظت یې باید وشي.
ازادي پټول افغانستان ازادي راډیو پټول افغانستان کې په دولس پنځه منځنۍ څپه او اف ام 13.5 باندې اوري. د افغانستان د دفاعي ځواکونو په اړه باندې د سیګار ادارې یو تازه رپورت خپور کړی دی. د غیداري پرون په خپل رپورت کې ویلي دي چې د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره د افغان ځواکونو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د ادارې د خبره د سه‌شنبه پر ورځ کړی ده. سیګار ویلي په ولسوالیو باندې د طالبانو کنټرول هم سکال 14% ته لوړ شوی. د دفاع وزارت تاییدوي چې د پوځیانو شمیر تقریبي کمیږي خو دا ردوي چې د طالبانو او نورو ترهګرو حاکمیت زیات شوی دی. په دې اړه یو رپورټر لاندې د مي ورسته. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار اداره سیګار وای په تیر 2018 کال کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لیکو نږدې 11% سرتیری کم شوی دی. د ادارې د سیشن بپرس په یو رپورت کې دا مسله یاده کړې ده. د سیګار په خبره د سکال په جنوري میاشت کې د افغان ځواکونو شمیر چې ملي اردو هوایي ځواک او پولیس پکې شامل دي 2,94,300 تنو ته رسیده. په داسې حال کې چې همدا شمیر د تیر 2018 میلادي کال د جنوري میاشتې په تناسب 10.8% کموالی ښیي. د افغان پوز رسمي شمیر 3,4 لک تنه یاد شوی دی. د فرانسوي خبري اژانس د سیګار ادارې د تازه رپورت په حواله ویلي چې په خو به هر کال د افغان وژل شوی پوزیانو شمیر څه باندې 15,000 تنه ښودل کېده خو اوس دا شمیر د افغان حکومت په غوښتنه نه خبرېږي. د افغان پوزیانو د مرګ ژوبل شمیر سیګار ادارې ته د امریکایي ځواکونو لخوا ورکول کېده. د سیګار ادارې مشر جان سوبکو رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د افغان پوزیانو جوړول او پیاوړي کول د امریکا او د هغې د متحدینو یو مهم لومړیتوب دی. نو په همدې خاطر د افغان پوزیانو په شمیر کې کموالی ډیر د اندېښنې وړ دی.
سیګار ادارې دا هم ویلي چې د افغانستان د 4.5% خاوره د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په لاس کې ده. هغه شمیر چې د یادو ارقامو د ټولولو له تاریخه تر ټولو لوړ دی او هم په خلکو د دې ډلو کنټرول له 9% دولسو ته پورته شوی. اخو په نږدې 50% خاورې افغان حکومت کنټرول لري او په پاتې نورو جنگ روان دی. رویټرز خبري اژانس بیا د سیګار ادارې د تازه ریپورت موندنو او د دوشنبه ورځې د 9 خبريالانو په ګډون د شاوخوا 150 کسانو وژل کېدو ته اشاره ویلي چې دا ټولې پیښې په افغانستان کې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د قوت نښه ده. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د پوځ شمیر د ترخیص، معلولیت او مرګ ژوبلو په خاطر په تقریبي لحاظ کمیږي، خو په خبره دا کمښت بیرته د جلب او جذب له لارې پوره کیږي. د دغه وزارت سرپرست وایند جنرال محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیګار د ریپورت دویمه برخه چې د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو د حاکمیت زیاتېدل دي رد کړه.
همیشه لس فیصد کاهش به نظر کی نیولی، دا فیصدی پا طول جهان پا اردوگان که شامل ده، اما ده پروس کال تر اوس مونگ همیشه اخبال عملیات پا افغانستان که پا خطو ده سر تر سوالی او مونگ پا افغانستان که دری کال مخی تر اوس هیچ کم جغرافیا
د افغانستان دفاع وزارت که هم د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د حاکمیت پراختیا په کلکه ردوي، خو د افغانستان د شمال او شمال ختیځ زون استازي وایي طالبانو په یو وخت په 2 ولسوالیو کې پر افغان پوځیانو خپل بریدونه پیل کړي دي.
امروز حقوق هستیمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ارمنستان د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان ونتوانید دغه هیواد صدر اعظم ته د رسیدو لپاره په پارلمان کې اکثریت وګټي. ارمنستان پارلمان پرون په یوه ځانګړې غونډه کې د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رای ورکړه او پاشینیان د اتورایو په توپیر لدی څوکۍ پاتې شو. د ارمنستان د اساسي قانون لمخې پارلمان به د می په 8مه نیټه د دوهم او وروستي ځل لپاره د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره غونډه کوي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د ارمنستان پارلمان پرون د 45 مثبتو رایو په مقابل کې په 55 منفي رایو سره د صدر اعظم څوکۍ ته د اپوزیشن د مشر نیکول پاشینیان کاندیداتوري رد کړه. نیکول پاشینیان د صدر اعظم څوکۍ لپاره د پارلمان 53 رایو ته اړتیا لرله. د پارلمان د دې ځانګړې غونډې لږ څه مخکې د واکمن جمهوري غوښتونکي ګوند پارلماني مشر وهران بغداساریان اعلان وکړ چې د ډله به د نیکول پاشینیان خلاف رای ورکړي. نیکول پاشینیان د جمهوری غوښتون کې ګوند د اعلان په عکس العمل کې ویل چې په دې اعلان سره دغه ګوند خپل ځان لمنځه یوړ. د ارمنستان د اساسي قانون لمخې پارلمان به د صدر اعظم د ټاکلو لپاره د روانې مئی میاشتې په 8مه نیټه بیا غونډه کوي. نیکول پاشینیان او د جمهوری غوښتون کې ګوند مشر دواړو ویلي دي چې د دوهم پړاو تر رای ګیرې د مخه به په خپلو کې مذاکرات وکړي. په همدې حال کې پاشینیان د ارمنستان پر خلکو غږ کړی دی چې سر له نن څخه پراخو اعتراضونو ته راوځي څو د خبرو اترو په پروسه کې د ده دریس پیاوړی شي. نوموړي له خلکو غوښتل چې خپلو کارونو ته لاړ نه شي، پر زده کوونکو یې هم غږ وکړ چې ښوونځي پرېږدي او په سراسري اعتراضونو کې ګډون وکړي. دا وی دا اختیال پامه نشي غورځیدای، دا د بیرته ستنېدو نه ده. د نونو سي پریکړه په دې اړه نه ده چې څوک به صدر اعظم شي، بلکې په دې حق لده چې څوک د خلکو په خوخی کې شریک ده. هر هغه څوک چې د خوشحالي نه محسوسوي لخپل خلکو سره خیانت کوي. ولس وګټله نو ژوندې دیوي ازادي، ژوندې دیوي د ارمنستان جمهوریت. کچیرته پارلمان د مای په 8مه نیټه د دوهم ځل لپاره د هیواد د نوي صدر اعظم په ټاکلو کې پاتې راغی، نو د ارمنستان د اساسي قانون لمخې پارلمان به په اتوماتیک ډول منحل کیږي او له وخت نمخ کې عامو انتخاباتو ته لاره هواریږي. د اساسي قانون لمخې له وخت نمخ کې پارلماني انتخابات به د اوسنی سرپرست حکومت تر واک لاندې چې د جمهوریت غوښتونکو دی تر سره کیږي. خو د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان ټینګار کوي چې یوازې د ده په مشرۍ یو موقت حکومت کولی شي چې شفاف، عادلانه او آزاد انتخابات وکړي.
د خبرونو لنډیز ولسمشر محمد اشرف غنی وای په اوایدو او لګښتونو او په صادراتو او وارداتو کې د توازن نشټوالی د افغانستان د اقتصادي ودې مختل سترو خندونو څخه دی. هغه د خبرې د کار په ملي کانفرنس کې پرون وکړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای په اوسنۍ شرایطو کې له ښوونځیو څخه د نوملیکنې د مرکزونو انتقالول به د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسې ته زیان ورسوي. د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څېړونکي په کابل کې پر خبریالانو د دوشنبې د ورځې ځانوژون کې برید چې نه خبریالان پکې ووژل شول په سختو ټکو غندلی او د دغه برید د څېړنو غوښتنه یې کړې. سپینه ماڼۍ وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د استخباراتي معلوماتو په خپرولو کې متحده ایالاتو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هڅو ملاتړ کړی دی. د ارمنستان صدر اعظم میتا د رسیدو په خاطر د معترضینو یا اپوزیسیون مشر نیکولای پاشینیان تایید نشو. هغه باید 350 مثبت رای اخیستی وای خو 540 رای واخیستې. او په روسیه کې پرون زرګونو کسانو د مسکو په لارو کوڅو کې د چارواکو لخوا پر انټرنیټي ازادۍ د محدودیتونو پر ضد شعارونه ورکړل. وخت په افغانستان کې د سهار او بجې 15 دقیقې دي. اوس هم د زینو خلکو راستول شوی غږونه در خبرو.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه نقیب الله ننګرهار د ننګرهار نه خبرې کوم. صدا افسوس چې د آزاد رسنیو باندې هم حملې کیږي، نه ولس بچ دی او نه آزاد رسنۍ. آزاد رسنۍ مظلومانو آواز چارواکو ته هم رسوي او نړیوالو ته هم رسوي، او داسې حملې چې هر څوک کوي هغه د بشري حقوقو سره په ټکراو کې دي او د اسلام سره هم په ټکر کې دي. والسلام.
سلام علیکم. کوم چاودنه په ننګرهار کې، کندهار کې، په کابل کې سه په دې ډیر زیات خواشینه یم. په ټول دي کې شهیدان سمې، ټول خلک ډیر خلک کې شهیدان کړ، ماشومان او غټ خبریالانه ډیر کې شهیدان کړ، او بیا خصوصا سباون کاکړ صاحب باندې ډیر زیات خواشینه سم، دای زخمی وو او روسته خپل ځل الله سوار کړ. دا چې هر چا کړی په افغانستان عمله نه ده، دا په ټول اسلام باندې عمله ده. ډېر بې غیرته دی، منامر په حیث نه راځي. یو وار ځان مړ کړي، دا ځان د دوزخ په کوم ځای کې پروت دی.
ازادي رادیو ته غواګیستا سم کولای شي د افغان بي سیم تسواتلس لاري موږ ته سیمسون راوسته هم در از ازادي رادیو په ماش غاکسپټونکو نمبر باندې خپل پیغام موږ ته کېږده.
د ژوند رنگونه
المړی کزان رو پېژنې.
اجمل امیریما د نستالیک خط یو زدکون کې او د کابل په هنتون د دریم کال پښتو ادبیاتو محصل.
ما چې ولیدو د خط زدکول ته ډیر د خواندیز زدکون کې راغلی وو. یعنی په هنتون کې هم ضرورت چې باید سړی خط ولري.
بالکل، خط هنر زدکول وخت مشخص نه ده. چورته چې ما موږ وخت ورته مشخص کو چې موږ باید په ابتدایي دوره کې هغه زدکو یا ورسته. نو زما یو شوق هغه چې بس زراغلم او زدکوم او ډیر خوان ترې اخلم.
ځینې خلک وایي چې دا اوس خو د کمپیوټر وخت دی، نو لیکل په کمپیوټر کې کېږي، هیڅ ضرورت نه ده چې سړی د خط زده کړي. کنه دا فکر سم بولی چې د خط زده کولو یا د خطاطۍ د زده کولو ضرورت نشته؟
نه بالکل، خو دلته خبره دی او د شوق مسله مطرح کیږي. او بل اوس خو که څه هم ټول پوهیږو چې ټکنالوژي پیشرفت کړي کمپیوټر کې هم هغه کیږي، خو بیا تر ډیره که وګورو موږ په سیمو هغه کې ولایاتو کې، نو هلته بیا داسې هغه دی چې هلته کمپیوټر ته لاسرسی نشته. نو بیا د لاس کار ده، خط په لاس هغه کیږي، نو ضرورت ورته پیښیږي ډیر.
یوازې د دې لپاره راغلی چې خط دې ښه شي که نه، غواړي سم خطات شي، استاد شي او دې برخه کې کار وکړي؟
انشاءالله زه به مخکې هم ځمه کې زما خو مخکې مې هم یادونه وکړه چې یو د شوق مسله وه. بل تر کله مې چې دا هنر نه زده کړی نو لاس نه ترې اخلم.
ځینې داسې وخت هم چې سړی هغه لیکل سم نه شي کولی، زړه یې ترې نه په اصطلاح تور شي، یا یې زړه نه غواړي چې بیا راشي، که نه یو رقم سخت کار ورته ښکاره شي.
بالکل، و زما چې کله لومړی ورځ وزه چې راغلم، نو ما چې قلم ما ته استاذ په لاس کې راکړو او راته ویل چې ته خط هغه کړه، نو بیا یې راته د خطونه هغه وښودو چې دا بیاز ده، سواد ده، قلم دا برخه به داسې نیسي او دا دلته فشار پرې واردېږي. هغه ده نو ما ته دغه ځای یو داسې خوان میتی اخیست دیگه نه چه واقعیت چه هنر شده ده
خط خوب دیوز خشوی
و تر دیر خشوی ده تقریبا ما دو میشتی که گی دو نیمی میشتی چه ده کارو ما خوان تری اخلم و خط که می خورا زیاد بدون رخله
مننه خوشلوس
لطاسم مننه برو دم
مننه چې تر دې دمو ازادي رادیو ته غوږ نیولی دی. کولی شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼه کې هم واورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
محمد سید لوګره لبرکی برک ولسوالی خلی کلی دی د ولسمشر خبری هی دی خو عمل پچا کوي. حج شمس لاق د هلمند لسنګین لیکلی دی د ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتنه کوم چې جنگ په جنگ نه ګټل کیږي. د خبره دا باید د سولې پروسه چابکه کړي. ګلزمان صادق د کونړ ل مرکز لیکلی په افغانستان کې د جنگ جګړې هیڅ ګټه نه لري. وسلوالې ډلې می دا غوښتنه ده چې سولې ته غاړه کیږي. دوه نور کسانو په خبرلانو باندې لیکنې کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلی د خبرلانو امنیت باید ټینګ شي ځکه دوی بې طرفه خلک دي. بشیر حبیبزی هم لیکلی کومه پیښه چې دایش په کابل کې په خبرلانو وکړه دا یو وحشت و.